السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د سپټمبر لومړۍ نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په بنو کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید کې نه سرتیری وژل شوی دي. په کراچۍ کې سیاستوالان او فعالان تور پوری کوي چې د پولیسو په حراست کې د تشدد لامل یو پښتون ځوان وژل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسي سیال سره په ماسکو کې د ملاقات په وخت د تور سمندرګي له لارې د غلې د لیک تړون د بیا راژوندي کولو په اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان پوځ وایي د بنو په جاني خېلو کې د پوځ په قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په خبر پاڼه کې د برید پخلی کړی او ویلي دي چې د اګست په 1 ماښام مهال په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکي د پوځ په قافله حمله کړې او ځان یې الوزولی دی. چارواکي وایي پیښه د جاني خېلو ماني خېلو امنیتي پوستې سره نږدې شوې. خو د پوځ د استخباراتو او پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وژل شوو شمېر 9 او د زخمیانو هغه 40 ښودلې. د حملې ذمہواری لا چنه د منلې. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د یو ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د خار صدر بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوي ځوان نعمت الله ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړ چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې ورور یې د چایو په هوټل کې مزدوري کوله. د هغه موبایل د 15 ورځو راهیسې بند و. د اګست په 1 ورته پولیسو خبر ورکړ چې ورور یې په بند کې دی او یو ورځ وروسته یې ورته وویل چې هغه ځان وژلی دی.
پرون ماښام گرفتار سو. بیا د ماښام یې زما خپل ټلیفون راکړی و دا گرفتار سو په دیف سي دغه را څوک سره سین. بیا موږ سار بیا موږ خپل اطلاع نه کړه نو سار بیا پر دغه بجې باندې پراته بجې ټلیفون را لچ بای تاورو خودکشي کړي ته راس سي ول سي پور دک.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې په پیښه کې د ککړو پولیسانو خلاف دې قانوني کاروایي وشي او د نعمت الله کورنۍ ته دې انصاف ملاو شي. بلخوا د کراچۍ ښار د ترګرۍ مخنیوي څانګې پولیسو ایس ایس پی عارف عزیز ادعا کړې چې نعمت الله او ملګري یې پولیسو او حساسو ادارو د 10 کیلوګرامه چرسو سره نیولي. پر هغوی تور دی چې د بلوچستان د هب له لارې کراچۍ ته نشه یي مواد سپلای کول. وروسته د کرلي پولیس چارواکو پرون رسنو ته وویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولې او ځان یې وژلی دی. په کراچۍ کې د ماربلو کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاج کړی. پرون د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو ویل چې د بجلی بلونه 2 او 3 چنده د زیاتېدو له امله کاروبار متاثره شوی او مجبور دي چې یوازې 8 ساعته کارخانې کار وکړي. دوی غوښتنه وکړه چې د بجلی بلونه دې کم کړل شي. د بجلی د زیاتو بلونو خلاف د پاکستان په مختلفو ښارونو کې ولس احتجاجونه کړي او دا لړۍ روانه ده. اخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې کوشش کوي د بجلی د بلونو مسله د نړیوالې مالیاتي ادارې سره له شوې معاهدې نه د سرغړونې پرته حل کړي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له رسنو سره په خبرو کې وزیر اعظم وویل دا مسله د نویامو په لسیزه کې د نامناسبو معاهدو د بلونو د وصولې نامناسب عمل او د خرابو ټرانسمیشن لاینونو له وجې اوږده شوې ده. هغه ویل د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي له امله د برېښنا قیمته شوې ده. هغه ویل چې په کابینه کې شامل مسلکي کسان د موجودو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په غوره حل لار کار کوي. نوموړي په سوشل میډیا غا تاثر په اکلاکا رد کړ چې ګواکي د بجلی د بلونو او نورو ټکسونو په ذریعه د ولس استحصال روان دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 14 روپو د زیاتوالي اعلان کړی. د خزانه وزارت پرون په جاري کړي اعلامیه کې ویل چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم قیمتونو کې د زیاتوالي او د اسارو په بیو کې د بدلونونو لامل حکومت پریکړه کړې چې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیات کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د نوو قیمتونو اطلاق د سپټمبر په لومړۍ نیټه د شپې 2:00 بجو څخه کیږي. د خزانه وزارت ویلي چې د پټرولو د 1 لیټر قیمت 14.90 روپۍ او های سپیډ ډیزل 18.40 روپۍ زیاتوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاورو سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي له لارې د غلو د لیږد نوښت بیا بحالولو په اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ ملاقات ته تیاری لپاره په ماسکو کې دی. نوموړي د اګست په 1 د لاورو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې روس واپس هغه دړون بحالولی شي چې له خوا یې پیدا کړل شوې ستونزې حل شي. کله چې دا تړون د 2020 کال په جولای کې د ترکیه په منځګړتوب شوی نو ملګرو ملتونو ترکیه هرکلی کړی او ویلي چې دا په نړۍ کې د خوراکي توکیو هغه بحران په کمولو کې مرسته وکړي چې په یوکرین د روس تر یرغل وروسته پیدا شوی دی. روس تیره میاشت له دې تړون څخه شکایت کوي چې د لویدیز بندیزونه د دوی د خوراکي سامان او د سرې د برآمدولو مخه نیسي او دا چې ډیره لږه غله غریبو هیوادونو ته رسیږي. او د کرکټ ایشیا کپ په دویم میچ کې پرون سریلنکا بنگلادیش ته په 5 وکټو ماته ورکړې ده. د سریلنکا په پالی کې لی کې په ترسره شوی میچ کې بنگلادیش په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ پریکړه وکړه او د مخالفې لوبډلې ته د 115 منډو هدف ورکړ. سریلنکا دا هدف په 9 اورونو کې د 5 وکټو په نقصان پوره کړ. د ایشیا کپ په لومړۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته ماته ورکړې وه. لو د مشال ریډیو خبرونه. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پولیس او پوځي چارواکي وایي پرون شپه د بنو پجاني خېلو کې په پوځیانو ځانمرګي برید کې 9 سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو او استخباراتي چارواکو په وینا شل نور سرتیري ژوبل شوي، خو دا پوځ عامه اړیکو څانګې په خپل بیان کې د ژوبلو شمېر 15 ښودلې او د 9 سرتیرو وژنه تاییدوي. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
فوزی او پولیس چارواکی وای چې د خیبر پښتونخوا په جانی خېلو کې د اگست په 1 د پاکستان پر فوز برید کې 9 سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي. د پاکستان فوز د اماړي کو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې په موټر سایکل سپاره یو مشکوکا ځانمرګي پر فوزی قافله برید وکړ چې پکې 9 سرتیری وژل شول او 15 نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې فوز د ترهګري له منځه وړلو ته ژمن دی. دغه برید پرون د اګست په 1 نېټه ماسخوتن مهال جاني خیل مالی خیل امنیتي پوستې سره شوې، خو په بنو کې پولیس او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید کې 9 سرتیري وژل شوي او تر شلو پورې ژوبل شوي دي چې بنو فوزي روغتون ته یې رسولي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي چې د 9 عسکرو په وژنه سخت خفه شوی دی. تر اوسه پورې د پیښې ذمهواري لا کومې ډلې نه دی منلې. تر دې وړاندې د اګست په 10 شمالي وزیرستان غلام خان سیدګي کې د امنیتي ځواکونو د ځمکې لاندې بمونو شنډولو پر یوې ډلې په موټر بامي ځانمرګي برید کې 2 وګړي وژل شوي ول چې ښځه او مېړه ول. د دې برید ذمهواري چا نه و منلې. د اګست پر 15 د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي انتظامی مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر قیصر کونډي په وسلوال برید کې ژوبل شوی و چې د حملې ذمهواري هم هیڅ یوې ډلې ونه منله. تر دې مخکې د اګست پر 3 شپې مهال په شمالي وزیرستان کې په 2 جلا جلا حملو کې 2 تنه وژل شوي ول او وسلوالو میرلی کې د ماړی پېټرولیم شرکت ته سامان وړونکي 8 ګاډي سوځولي ول. د هغو حملو ذمهواري هم چا نه و منلې. ماړی پېټرولیم شرکت په شمالي وزیرستان کې لزمه کې تیل او ګیس باسي او تر دې وړاندې یې هم پر کارکوونکو حمله شوې دي او ځینې کارکوونکي وژل شوي او تختول شوي هم دي. روان کال فروری په 11 لکجوري امنیتي پوستې سره نږدې د هغه کمپنۍ د کاروان د امنیت لپاره ورسره په روانو سرتیرو ځانمرګي برید شوی و چې پکې 3 تنه وژل شوي ول او 22 نور ژوبل شوي ول. په ژوبلو کې 15 کسان د ماړي پېټرولیم شرکت کارکوونکي ول او 2 د FC ځواک سرتیري ول. د هغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پښتونخوا د نورو زیلو په سیر په شمالي وزیرستان کې هم په وروستیو کې ناامني لا زیاته شوې چې پر ضد یې هلته په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي حملې شوې او تیر 2022 کال کې دغلته 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پکې تر 60 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې د نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه جرګې شوي. له حکومت یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. دا راز پر ځمکه لسه د پاسه یوې میاشتې راهسې د ټولو اتمانځایو لویه جرګه هم روانه ده. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن باوري کولو مطالبه کوي. بل لوري ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په 13 کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي ځوان نعمت الله د کراچۍ پولیسو په حراست کې مړ شوی دی. د نعمت الله ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ مشرانو تور پورې کړی چې نعمت الله پولیسو په تشدد وژل دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچۍ کې نورو پښتنو د اګست 13 د ښار په صدر سیمه کې د نعمت الله د جسد سره احتجاج پیل کړی او غوښتنه کړې چې د نعمت الله د وژنې عدالتي پلټنې دي وشي او د ککړو پولیسو پر ضد قانوني ګامونه واخیستل شي. بلخوا د کراچۍ ښار سیټي پولیسو پی عارف عزیز دا وکړی چې نعمت الله او دغه سره دوه نور ملګری پولیس او حساسې ادارې په ګډو عملیاتو کې نیولي و. ورسره 10 کیلوګرام نشه توکي ترلاسه کړي، خو نعمت الله په حوالاتو کې خودکشي کړې ده. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ ښار صدر بازار مخېتا د مړی سره احتجاج کوونکو تور لګولو چې نعمت الله د پولیسو په بند کې په تشدد وجلې شوې، ځکه دوی د انصاف غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج په مهال د وجلې شوي نعمت الله ورور رحمت الله بیګا د زیارت په ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل د دوی تعلق د بلوچستان صوبې د پښین سیمې سره دی. په کراچۍ کې مزدوري کوي. ورور یې د چای په هوټل کې کار کولو، د 5 ورځو نه موبایل بند و. پرون ورته د پولیسو لخوا ځواب شوی چرورې په بند کې دی او نن ورته وویل شو چې هغه مړ شوی دی.
پرون ماښام گرفتار سو، بیا د ماښام یې ازما خپل ټلیفون راکړی و دا گرفتار سو په دیپ سي دغه را څوک سره سین. بیا موږ سار بیا موږ خپل اطلاع نه کړل نو سار بیا پر دغه بجې باندې پراته بجې ټلیفون را لې چې بای تاورو خودکشي کړې ته راس یې ول سي پور ده.
د کراچۍ ښار د لیاری تانې د پولیسو د رپورت تر مخه نعمت الله د اگست 13 نیټه د کرلی تانې په علاقه کې نیولې شوی وو. د کراچۍ ښار سیټي پولیسو اس اس پی عارف عزیز دا وکړی نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساسه ادارې په ګډه عملیاتو کې نیولي وو او ورسره 10 کیلوګرام نشئی توکي چرس ترلاسه کړي وو. په دوی تور لګولې شوې چې د بلوچستان حب د لاري کراچۍ ته نشئی توکي سپلای کولې. د کرلی پولیسو د اگست 13 بیا مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دا وکړي چې نعمت الله په حوالات کې ځان ته تیزندې اچولې او ځانې وجلې دي. خو بلخوا د احتجاج یو ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر علاءالدین بیا تور لګولې چې نعمت الله او دوه نور کسان پولیسو سره جوړان دي نیولې وو او بیا ترې تر پیسو غوښتنه کوله او چې دوی د پیسو ورکولو څخه انکار کړي، بیا یې په دوی تشدد کړي او نعمت الله ژوند لاسا ورکړي دي.
نعمت چې کوم وخه دی کنه هغه ته ټلیفون کړي او پولیسو تانه ناغری کال شتا هغه ته ویلو چې تاسو به 1 لک روپۍ راوړی کس به بوزي هغه سید امنګ به بندوباسو کو. بیا د شپې 3-4 بجې ټلیفونونه ورته کړی دا پر ریکارډ موجود دي او د تانه نه به ټیسل نمبرو باندې ټلیفونونه شوی دي. 3-4 بجې د شپې بیګا دا موجود دي. سار چې بیا په 10 بجې ټلیفونونه کړی دي دا شپ ټلیفونونه نمبرونه ارڅه موجود دي. مونږ اج مونږ سره سره دي. نو بیا سار په 10 بجې ټلیفون ورته کړی دي ما وې خې بای څه مسله ده وې دی راته چې راسي تاسو تاسو کس چې دی بتانه لاکپ کې خودکشي کړی دا هغه ما ورته چې خودکشي څنګه وکړه تاسو خو بیګا د ما سره ډیل وکړو چې 1 لک روپۍ راوړه تاسو الک سره 2 کیلو چرس دي مونږ به تاسو الک پریک دو 1 لک روپۍ راوړه خودکشي څنګه کړی دا.
احتجاج چې مازیګر پیل شوه وو تر شپې نه وخته روانو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو عہدیدار عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د انصاف غوښتنه کوي او غواړي چې د هغو پولیسو پر ضد کاروي وشي چا چې په نعمت الله تشدد کړی او وجلې دي.
کڅه هم دې پسې جرمونو ککړ وی کنه وی لیکن د سزا طریقه یې دا نه ده چې خلک پټانو کې دوی وژني او بیا سرتخانو توړي. د نمخ کې سورز مخ کې سلطان محمد باجوړی وزل شوی دی. د نمخ کې نور پښتون ځوانان وزل شوی دي او کچرته پټانو کې دغه ټارچر سیلونه وی او پښتانه وجل کېږي او بیا د دوی لاشونه راوځي او بیا د سن پولیس پاغو باندې د منشیاتو یا د اصلو په ککړ داسې یو جرمونه لګوي. نو زما په خیال چې دا دروغ دي.
لدی وړاندې هم د کراچۍ او سن صوبې په پولیسو دغه ډول تورونه لګیدلې دي. د جولای په میاشت کې د سن صوبې په خیرپور سیمه کې د باجوړ سره تعلق لرونکو سلطان محمود په نوم یوتن د پولیسو په حراست کې وجلې شوی وو او بیا ځای خلکو تور لګولې وو چې پولیسو په هغه تشدد کړي او هغه مړ شوی دی. خو د سن پولیسو تل دغه تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا.
په کراچی کې د ماربلو کارخانو مالکانو او کارکونکو د اگست په 1 د احتجاج په توګه خپلې کارخانې تړلې او احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالي غوښتنه کړې. مظاهره کوونکي وایي چې د بجلی د زیاتو بلونو له امله زیاتره کارخانې بندې شوې چې د ډېرو خلکو د کار روزګار ذریعه ده. د اگست په 1 د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي چې د هیواد د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله نشي کولی چې حکومت ولس ته د بجلی په بلونو کې رعایت ورکړي. تفصیل کراچی نه د نیاز علی پر رپورٹ کې.
مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالی غوښتنه کړي. د مظاهره په وخت د آل پاکستان ماربلو کارخانی اتحادی او مشر عنایت آمیزی مشال لیډیو ته وویل د بجلی بلونو لوړیدو له کبله یې لګښت سوچن نه زیات شوی دی.
زمنګ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بھائی دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه دې په موږ باندې بند کړل شي. دا موږ دې کوم دې نو د روزګار موقع راکړي. موږ د حکومت نه سم نه غواړو. موږ څنګه چې دي نو دا دې موږ ته پریږدي چې موږ خپل لیبر او خپل روزګار نه ترجیح ورکړو.
په احتجاج کې شریک د آل پاکستان ماربل انډستری او مشر راحت شاه بیا وایي د بجلی بلونه درې چنده او څلور چنده زیات راغلي دي. نوموړی وایي چې د ماربلو زیاتره کارخانی او کاروبار کوونکي پښتانه دي او د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي له کبله یې کار ودرېدلی دی.
زموږ کاروبار تقریبا دیوالې شوی دی. زموږ د ماربل سیکټر د الله په مهرباني باندې په دې کې څلور ډېر غټې او اکثریت دی او تقریبا 75-80% بګې کې پښتانه د روزګار سره وابسته دي. او د دې نه زموږ طبقه چې کوم ته کې پی کې نه یا د بلوچستان نه راغلي د مزدورۍ په نیت باندې هغه خلک ډېر زره متاثر شوي دي. او زموږ د روزګار تقریبا 450 کارخانې دي، هغه تقریبا 350 کارخانې بندې شوې د بجلی د بلو په اضافه سره.
د پاکستان په ګڼو خارونو کې د 1300 زره حسي خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په خبرګون کې احتجاجي مظاهره پیل کړې دي. د ماربل کارخانو د اتحادی او غړي محمد اقبال وایي وس یوازې 8 ساعته کارخانه پرانستی وي، نوري بند وي او د لګښت زیاتوالي او د خراب اقتصادي حالات له کبله نږدې 25% کارخانه بند شوې دي. د پاکستان په ګڼو خارونو پېښور، اسلام آباد، راول پنډي، لاهور، کوئټه ترڅنګ کراچۍ کې د عامو خلکو کاروبار کوونکو لخوا د بجلی لوړو بلونو پر ضد احتجاجونه شوي او لا روان دي. عام ولسوایي چې وار لمخ کې ګرانۍ پریشانه کړي دي او اوس یې د بجلی بلونو ژوند نور مشکل کړی دی. بلخوا د اگست په 1 د سینټ د خزانې د قائمه کمیټې غونډه کې لګډون وروسته د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي چې د هیواد د اقتصاد حالت تر اندازې زیات خراب دی او حکومت ولستا د بجلی بلونو کې سمدستي رعایت نشي ورکولی. د پاکستان د خزانې نگرا وزیر شمشاد اختر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگرا حکومت د پیسو نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره هم په دې اړه خبرې اترې کړي. د ډان ورځپاڼې د اگست په 1 په خپل یو راپور کې ویلي د پاکستان په خواست د IMF چارواکو په واضح ډول ویلي چې په چا پسې څومره د بجلی بل جوړ شوی وي هغه به ورکوي. د رپورټ تر مخه IMF چارواکو د پاکستان حکومت نه په لیکلي بڼه ځواب غوښتي چې که د بجلی په بلونو کې ولس ته رعایت ورکړی شي نو هغه صورت کې به حکومت د IMF سره د شوي تړون په اساس د ټیکسونو ټاکلې شوی هدف له کومې لارې پوره کوي. IMF په خپله په دې اړه په رسمي ډول کومه اعلامیه نه ده جاري کړې. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې حکومت په بجلی او تیلو په سر ولس ته ورکوونکي رعایت په دوامداره توګه کم کړي او وایي چې دا کار یې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره کړی دی. تیر وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت کې د جولای په میاشت کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه یې لوړې کړې وي او هم هغه میاشتې په 12 IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتې پروګرام تایید کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هغه مهال ویلي وو چې د IMF پروګرام منظوریدلی د هیواد اقتصادي استحکام په لړ کې لوی ګام دی او د پیسو نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. په دې اقداماتو کې د انرژۍ د بیو لوړولو، د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام او د 2023-24 مالي کال په بجټ کې د 215 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
په داسې حال کې چې د پښتنو اکثریتي سیمې د بدامنۍ په لمن کې دي، د ملت پالو ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمنځ د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا په بدو ردو او کنځلو بدل شوی دی. نن سبا په ټولنیزه میډیا فیسبوک د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني او غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا دا هر څه د ملت پالو سیاسي ګوندونو یا کامی ډلو د مشرانو په ناخبرۍ کې کیږي؟ په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ ته غوږ شئ.
نن سبا په ټولنیزه میډیا فیسبوک د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او د قامي جمهوري غورځنګ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا دا هر څه د ملت پالا سیاسي ګوندونو او یا قامي ډلو د مشرانو په ناخبرۍ کې کیږي؟ په دغه اړه بیګا مشال لیرو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سکرتر خادم حسین وویل چې دا غیر مهذبه رویه د هغه پلان برخه ده چې مرامې د خلکو غیر سیاسي کول دي. نوموړي زیاته کړه چې په سوشل میډیا د هغه د ګوند د مشرانو خلاف بده وینا کیږي.
بنیادی ایشو دادا چې د سیاست نه د وفاقی پارلیمانی جمهوریت نه نه روحان فکر سیاست نه د مایوسه دا عمل ک تر سو پورې و نه درید، تر وخته پورې به دا خبر او مغه شان غیر سیاسي رویو تزي کنزلې سپک سپورې پی غورجن لهجه دا ټول د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخې دي. کسو کې ارادي کوي او کسو کې غیر ارادي کوي. د تحریکونو بازي خلکو باندې ډېر لوی ذمہ داری عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه خلک چې د پی ټی آی شکل کیو نو هغه د پی ټی ایم شکل ته ولې راغلل. د پښتونخوا میپ خلک باید چې دا ولټي او زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ خلک هم باید چې دا ولټي چې دغه پیغورجنی او دغه کنزلماری د کم ځای نه راغل.
عوامي نېشنل ګوند ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک تسلسل ګڼي چې لکه بلې وخت په وخت د وسلوالو ډلو د بریدونو او مرکزی حکومتونو د بندیزونو ښکار پاتې شوی دی. په تیرو شلو کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند خواوشا 1200 غړي او سیمه ایز او مرکزی مشران په ترهګرو بریدونو کې وژل شوي دي. بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې د یو ولسی تحریک مخې ته راتلو سره ملت پال سیاست یو جارحانه رنگ اخیسته دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب محسود وایي چې دوی د پارلماني مبارزې خلاف نه دي، خو په موجوده حالاتو کې د پارلمان نه بهر مبارزه غوره ګڼي او په دغه لار کې ملګرو قربانې هم ورکړې دي. نوموړی وایي د حقیقت دی چې پی ټی ایم نه ځینو ملګرو لاره بدره کړې او د پارلمان د لارې خپله مبارزه کوي. محسوس زیاته کړه کیدی شي چې عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم په موجودګۍ کې ځان خوندي نه احساسوي، خو د عوامي نېشنل ګوند کارکنانو تل د پی ټی ایم مرسته کړې ده او کلک ملګري پاتې شوي دي.
دی پی کی میپ او د ان پی په میانس کې ډېر زیاته چې کومه د یو تاریخي یو شخړه سره روانه و. دغه کې بیا د چکم وو دوی د یو بل خلاف چکم وو زموږ فورم ډېر زیات استعمال کړ او تیری کې بیا په سوشل میډیا باندې دوی چې اختلاف و سره راغی، یعنی یا چا به داسې خبره وکړه چې د به خپل چې کوم اختلاف به ورسره سرګند کول نو هغه سرګند کول به د بل چې هغه سړی به مشهور پدا و چې د پی ټی ایم هغه کې وی سپورټ کوي، نو خلک به دا شمیرل چې کوم دا خو د ان پی خلاف دی غیر نظریاتو اختلاف به الته پرچار کېدلو. بیا په دغه کې باقاعده منظور پښتین په خپل د دوی کور ته ورغه، دوی ته بار بار چې کومه دغه شی کلیریفیکیشن وکړلو.
محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په بنسټګرو کې دی چې ورستو یې د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نامه د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خود داغه په اند د پارلمان د لارې د آئینی او قانوني حقوقو ګټل د سیمې ډېر ستونزې هوارولې شي. محسن داور زیاتوي چې په سوشل میډیا کنزل هغه خلک کوي چې سیاسي روزنه نه ده شوې. د نوموړي په وینا د رویه د حقوقو د مبارزې په لاره کې یو لوی خنډ جوړې دي شي او د پاکستان مقتدر خلک یې د خپلو ګټو لپاره کارولې شي.
هر یو سیاسی ورکر را غدا خبر کوي چې زما ګوند یا زما تحریک یا زما تنظیم ټیک ته او د دین علاوه نور ټول خلک غلط دي او غټول غدارانم دي او دا ټول ایجنټانم دي. نو دا زما په خیال نه د پښتون قومي تحریک لاس ګټه ورکوي نه د قوم ستونزه وسر حل کیږي دا په د قومي تحریک مخ په وړاندې بوتو کې د ټولو نه غټ د خند باعث جوړیږي خبره پکار ده اختلاف هم پکار ده د دلایلو په بنیاد پکار ده اوس نه پوهیږم چې مثال د یو کنزل کولو نه یو چاته څه فایده راسي
په داسې حال کې چې سوشل میډیا د رائے د اظهار پروپیګنډي او سیاست مهمه برخه ګرځېدلې ده د عوامي نېشنل ګوند پښتون ژغورني غورځنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ دریو واړو مشران په سیاست کې بد رد ویل او په یو بل بې اساسه تورونه پورې کول ناوړه عمل بولي او په قومي موضوعاتو په دلیلونو ولاړه مباحثه د موجوده ناقرارۍ نه د وتلو لار ګڼي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغانې کډوالې دوه شکلنې جینې ځان وژنه کړې د ځایي اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او وروڼو خویندو سره په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېده او مریم نومېده په اسلام آباد کې د افغان کډوالې شورا وایي چې مریم د اګست په 9 شپې مهال له 5 پوړ څخه ځان غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده مریم د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکو او د زرګونو نورو افغان کډوالو په څیر کینیډا ته د تګ په تمه وه خو د کډوالې پر مهال د ستونزو او اندېښنو له امله ځان مرګ ته تسلیم کړ نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک پر رپورٹ کې اورو
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی اوویل چې ځانوژن کې جنې مریم د بلخ د ولایت اوسیدونکو او د خپل کورنۍ سره د 217 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده د ویل چې مریم په 9 اگست شپې له 5 پور څخه ځان را غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده د مشال ریډیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کینیډا ته د تګ په تمه خو د کیسه ځنډیدو له وجې د ذهني فشار لاندې و چې اخیر یې د ځانوژنې سبب شو د اسلام آباد پولیس وایي چې جواد افغان جنې ځانوژنه تایید کړه البته مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې اندراج ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې ده د پنډای پولیس ویان سجاد الحسن هم پیښه تایید کړه خو په یوه غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات ته مشال ډیو سره شریک نه کړل په 10 اگست په اسلام آباد کې مشت افغان کډوالو کې دوی ګمګوسو هم نقلاري خوراک چې زیرین انتظامیه د مریم جست په ځای هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکوي وروسته هغه د 217 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د افغان کډوالو د شورا مرستیال سوریا صبیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشال ډیو ته وویل دوکل پخوا په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشورات په اړه مشال ډیو ته وویل
دلته مونږ د چې کار نه لرو روزګار نشته بل مسله دا ده چې دلته مونږ بل ستونزه دا لرو چې ډېر ځله د پولیسو د خوا تنګي ګوزه مونږ نه پولیس دستاویزات غواړي دا بل ستونزه ده ستره ستونزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډېر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډېرې پڅې روانې دي
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغیو اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ وکړې ده اسلام آباد کې اوسیدونکو د سیاست او ټولنیزو علومو ماهر د پېښور پوهنتون بخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
دا خودکشی کې بلوز شوې ده اثر یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې نورې مو اورو دا خبرې ډېرې به مونږ ته پته نه لګېدلې چې څه به شوي خو چې کوم ژوندیم دي آی نیم لیونۍ دي دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی
د رسنیو د راپورونو تر مخه په اسلام آباد کې دا د خپل نویت دریمه پیښه ده تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځنډ او اقتصادي ستونزو له امله ځانونه وژلي وو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال رډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سهار 9 بجې د دقیقېدونکو د یو څو مهم لنډ خبرونه د پاکستان پوځ وایي د بنو پجاني خېلو کې د پوځ په قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 5 نور ژوبل دي د پوځ اماړي کو څنګه په خبر پاڼه کې د بریټ پخلی کړي ویلي چې د اگست په 10 ماښام مهال په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي بریټ کوونکي د پوځ په قافله حمله کړي خو د پوځ استخبارات او پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وژل شو شمېر نه او د زخمیانو غیشل خودلې دي د حمله زمواري لا چانه منلی. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د خار صدر بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوی ځوان نعمت الله ورور رحمت الله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړ چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. بلخوا د کراچۍ پولیس چارواکي ایس ایس پی عارف عزیز دا کړی چې نعمت الله او ملګري پولیسو حساسو ادارو د 10 کیلوګرامه چرسو سره نیولي وو. په هغوی تورو چې د بلوچستان د حب له لارې کراچۍ ته نشه یي مواد سپلای کول. وروسته د کرلي پولیس چارواکو پرون رسنو ته وویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولی او ځان یې وژلی دی. په کراچۍ کې د ماربلو کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاج کړی. د اګست په 1 د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو وویل چې د بجلی بلونه 2 او 3 چنده د زیاتېدو له امله کاروبار متاثره شوی دی. دوی غوښتنه وکړه چې د بجلی بلونه دې کم کړل شي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 400 روپو د زیاتوالي اعلان کړی دی. د ترکیې د بارنو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي له لارې د غلو د لیږد نوښت بیا بهلولو په اهمیت ټینګار کړی. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجله اوس په دې خبرونه کې به تاسو د یوې مشاعرې ترڅنګ له خوست او اسلام آباد ادبي او کلتوري راپورونه واورئ. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله ستړې مشه نجیب عامر مو د دیونه مشال راډیوي مجله درته وړاندې کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د پاکستان د حکومت لخوا پښتنو لیکوالو شاعرانو هنرمندانو او فلم ستورو ته د جایزو د اعلان او په خوست کې د کتابونو د یو نندارتون په اړه راپورونه لرو او په پښین کې د وی مشاعري خواږه مو هم درته راټول کړی دي. را سره اوسئ. د پاکستان د حکومت لخوا د اګست په 14مه د ژوند د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکي خلک د هغوی د خدماتو د اعتراف په توګه د صدارتي جایزو لپاره نومول شوی دي. د نورو شعبو د لیکوالانو او هنرمندانو په څیر د پښتنو شاعرانو او فنکارانو لپاره هم د ایوارډونو اعلان شوی دی. د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو او تنظیمونو د پښتنو شاعرانو او فنکارانو ته د جایزو ورکولو هرکلی کړی دی. خو ځینې لیکوالان وایي چې په حکومتي جایزو کې شفافیت کم وي او د سفارش په بنیاد ورکول کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د هر کال په شان سش کال هم حکومت په بیلابیلو شعبو کې د جر ایستونکو خلکو لپاره د صدرتي وډونو اعلان کړی دی. د جایزو لپاره نومول شوو خلکو کې د پښتو لیکوالان شاعران او هنرمندان هم شامل دي. حکومت د پښتو لیکوال او محقق عبدالکریم بریالی ته د ستاره امتیاز، شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منګل ته پرایډ آف پرفارمنس، غزل بول شاعر ارواح خاص شمس القمر اندیش ته تمغه امتیاز او لیکوال اسماعیل گوهر ته تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. پروفیسر اسیر منګل د جایزې د اعلان نه پس خپل احساسات تماشال ډیو سره داسې شریک کړل.
خبره داسې ده چې دا ایوارډ اخستل یا جایزه اخستل دا یو داسې خبره وی چې هغه لیکونکي ته تخلیقکار ته دا احساس وشي چې ما کم کار کړی دی، هغه خلکو ومنلو نو هغه د اطمینان باعث وګرځي. دا زه وایم چې یو ښه خبره ده. پکار ده چې نور زموږ څومره حقدار پکار ده چې دا غي حکم ومنل شي.
حکومت سندرغړی فضل وهاب درته هم د تمغه امتیاز، ربابی ګلاب خیل ته د پرایډ آف پرفارمنس، اداکار او هدایتکار عجب گل ته د پرایډ آف پرفارمنس، موسیقار شاکر زید ته د پرایډ آف پرفارمنس او فولکلوریک سندرغړی الماس خلیل ته د تمغه امتیاز ورکولو اعلان کړی دی. هنرمند فضل وهاب در د جایزې په اړه د مشال ډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
دا ایوارډ چې دی نو دا دینه دا پته ولګیدا چې زما پښتون اولس ډیر زیات اونازول ما ډیر عزتونه راکړه او دا غنمه چې دا ایوارډ زما د دې پښتون اولس سره کې د هر ځای سره تعلق تناغي ما ته مبارکې هم کړې دي او په دې ایوارډ باندې خوشاله هم دي. نو دین پس یا زد دی خبرې ته چمتو کړې ما او تیار کړې ما چې ان شاء الله تعالی پر اتون کې وختونه کې هم د ولست پار او د دې د خوخي سندرې راوړم.
د لیکوالانو او هنرمندانو ټولنو د پښتو شاعرانو او سندرغارو ته د جایزې ورکولو هرکلی کړی دی او دای د دوی د زیار او خدمت احتراف ګڼلی دی. لیکوال او کلتوري فعال اکبر هوتی ډیکیټ په دې حق له پښتنې په جواب کې مشال ډیوټو ویل.
دا د حکومت له اړخه د یو هنرمند یا د یو قلمکار یا د یو شوبې سره تعلق لرونکي د یو ماهر دغه کار او زیار چې دی نو هغه په هغه سند کېږي او هغه منل کېږي په ریاستي توګه باندې. نو زه زما خواست دا دی چې دا کومه اداره دا کار کوي چې هغې په میرټ باندې خالص په میرټ باندې هغې د دې هنرمندانو کار ته په دروند نظر وګوري، ځکه چې د ریاست او یا د حکومت له اړخه دا سند او دا اعتراف دا ډېره لویه مانا لري.
لیکوالان او هنرمندان وایي چې د حکومت سرپرستی د ادب او هنر د ودې لپاره ضروري ده، خو ځینې لیکوالان وایي چې د یو لیکوال او فنکار د مقام تعین اولس او وخت کوي. دوی تور لګوي چې حکومتي ایوارډونه زیاتره د سفارش او د سرکاري خلکو د خوښې او ناخوښې په بنیاد ورکول کیږي. په دې اړه محقق او لیکوال میا وکیل شاه فکر خیل مشال ډیو ته وویل،
دا چل چې دا ایوارډونه خو چې چاته کوم فنکارانو ته یا ادبي خلکو ته یا شاعرانو ته یا نور هم هنرمندانو ته ورکیږي، نو په کار داري چې دا د دې لپاره ورکی چې دی دغه حوصله اوچت کی. خو دلته چې کوم دا ایوارډونه ورکیږي دا صحیح طریقه باندې نه ورکی، دا بالکل په سفارش باندې ورکیږي. داسې ادیبان وي داسې شاعران وي چې هغې به یو کتاب لیکلی د هغې به هیڅ قسم اهمیت نه وي، خو هغه ته به ایوارډ ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د حکومت لخوا اعلان شوې جایزې به لیکوالانو او هنرمندانو ته د راتلونکي کال د مارچ په 23 نیټه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال راډیوي مجلې ته غوږی کته سغواړې چې تاسو د ادبي جرګو راپورونه په دې خبرونه کې نشر کړو، په دې واتس اپ نمبر را سره اړیکه ونیسئ: 00 403 630 6 3 6 3 9. اوس ورزو د افغانستان ګردیز ښار ته. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د رڼا بنسټ لخوا د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د اګست په 23 جوړ شو. د پروګرام تابع کوونکي موخه د مطالعې د فرهنګ دودول او کتاب لیکنې ته د لیکوالو هڅول یادوي. د رڼا بنسټ مسؤلین وایي دوی غواړي د افغانستان نور ولایتونو ته هم د نندارتونونو دا بهیر وغځوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نویو کتابونو چاپ او د کتابونو پیر او پلور کمزوری شوی، خو بیا هم په پکتیا کې د ځایي ادارو په معنوي ملاتړ یو شمېر علمي او کلتوري بنسټونو هڅه کړې چې د کتابونو چاپ او کتاب لوستنې ته د روڼ اندو د هڅونې په موخه د ګردیز ښار په مجاهد څلورلارې کې نندارتون جوړ کړي. د نندارتون تابعه کوونکي ابراهیم ایمان مشال رادیو ته وویل،
په اوسنیو شرایطو کې عموماً ځینې خلک نهیلي دي د کتاب سره خدای پماني کړی ده. مونږ به دا هڅې انشاءالله کوو، د دې هڅو په بار به مونږ د هیواد ګوټ ګوټ ته ځو، درو شیلو ته به ځو، کتاب به وړو، هر طبقه ته به خپل کتاب روز. مونږ سره خو اوس 3000 کتابونه دي، په دې کې اسلامیات شته، په دې کې ادب شته، په دې کې ټولنیز کتابونه دي، نولونه دي، هر قسم کتابونه مونږ په دې کې لرو.
د نویو علمي معلوماتي او فرهنګي کتابونو چاپ د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې ته اړتیا لري، ځکه لیکوال نشي کولای په یو وخت د کتاب لیکنې او چاپولو دوو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن زازی وایي،
دا زه اوس د چاپ دپاره تقریبا 9 کتابونه د چاپ دپاره چمتو لرم، خو دا چې ما سره یې د چاپولو توان نشته دی، او داسې په دې برخه کې مې په ډېرو ځایونو ته مراجعه هم کړې ده، خو زما لاسنیوی په دې برخه کې نه دی شوی. نو د کتابونو د چاپ لړیم ټکه نه شوی دی، او دلته اوس دغه فرهنګي خدمتونه چې دي دغه ماغه چې لازمه ده خنصر تر سره کیږي، او لګ لیکوالانو شاعرانو د ادب خواندانو کې مې اوس کمای راغلی ډېر د صحنې نه سره وتلی دي، نو دغه برخه کې اوس لګ داسې بیرنګي غوندې لیدل کیږي.
پکتیاوال رون اندیوایی د ټولنې د کلتور او د ولسونو د پوهې د کچ په لوړولو کې ټول هغه با احساسه شخصیتونه او ترڅنګ ټولنیز بنسټونه چې په بیلابیلو برخو کې ولسونو ته په خدمت بوختي ګډ مسؤلیت لري. د پکتیا اوسیدونکي فرید یار وویل،
کتاب د تشویق لپاره رسنۍ ترڅنګ علمي او فرهنګي ځوانان شاعران او لیکوالان او ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو کارونکي په دې برخه کې مکلف دي چې هغه ځوانان چې غوښتل کتاب نه لري پاتې شوي دي دی برخه تر تشویق کی تر سودی کتاب لوستنی ته مخه
رون ان دی وای د خلک او ځوانان اقتصادي کمزورتیا د دی لامل شوی چې په ټوله کې د کتاب لوستنی او مطالعه فرهنګ کمزور شي او د حساس مسایل په اړه د سړنې پر ځای د احساساتو پر بنسټ چلند وکړي. د پکتیا په هانتون محصل امان الله وفا وایي
خپل محصل شته اقتصادي وضعیت یو څه د مخه جوړی کنه ز کول شم مطالعه ته زیات وخت ورکم مستکثر داسې محصل نشته چې نیمه ورځ په هانتون کې نیمه ورځ بیا راځي په چاک باندې ولوري 200 سره په باندې کار کوي کنه چیرته چې د موږ اقتصاد پرمختګ وکړي د تعلیم او دغه شاک زیاتی دی خلکو.
پکتیاوال درون اندی کله ایوی خو علمی کلتوري او ټولنیزو خدمتونو ته د خلکو د هڅونې هر برنامه په خپل ځای کې د ارزښت او اغیز وړ ګڼي خو ترڅنګ بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د علمی او فرهنګي برنامو د دوام لپاره دوامدار او اوږدمهاله برنامه پلي کړي.
له جلال آباد د مینې په نوم مجلې خپل تازه ګڼه خبره کړې. د دې مجلې د امتیاز خاوند عزت الله ثواب دی. په تازه ګڼه کې لنډې کیسې، شعرونه، هنري مطالب، مرکې او نور ډېر څه لوستلی شي. په راتلونکي ګڼه کې به په دې اړه نور معلومات هم درکړو. اوس ته یوې مشاعرې حال درکو. په پشین کې د تېر اختر په ورځو کې یوه خوندوره مشاعره د هغه ځای د فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه. د دې مشاعرې لومړۍ برخه تاسو د مجلې په تیرو ګڼو کې اورېدلې وه، دویمه او وروستۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو. په دې مشاعره کې د عزیزي سیرت، نعمت الله ظهیر خان نومیالي، احسان الله احسان، فیض محمد شهزاد، تیمورشاه کمال او د مشال د همکار صمد شبنم شاعري اورېدلی شي. نور به له صمد شبنم نه واورو.
قدرمنو زمر مشاعره دا وخت په پښین کې روانه ده. د پیاوړي لیکوال او پیوندي ادبي ملګري را یو ځای سوي دي، نو د دوی سره زمر مشاعره روانه ده. د مشاعره په دې برخه کې عزیزي سیرت صاحب ته خواست کو چې هغه موږ ته خپل کلام وړاندې کړي.
ډېر مننه.
ارشاد،
یو کلام عرض دی.
ارشاد،
د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام. د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام، د خپل وجود لبا مدم په دم لویدم ماشام. د زوریدو سبب مینو زوریدم ماشام، د خپل وجود لبا مدم په دم لویدم ماشام. زمانی سما کاسیرا نه کوله چې زه د چا په یاد کې لکه څنګه زنګیدم ماشام. زمانی سما کاسیرا نه کوله چې زه د چا په یاد کې لکه څنګه زنګیدم ماشام. بل بیت چې څخه بخامخه او خامخه لښتویمه،
څنګه
څخه بخامخه او خامخه لښتویمه، لخاک وجود لکه خاوري تویدم ماشام. څخه بخامخه او خام خالص سوی ما، لخاک وجوده لکه خاوري تویدم ماشام. وایدی چې دا خو دی وخت و به حد ناقابل قبول، دا خو دی وخت و به حد ناقابل قبول، چې زه څنګه د ډیوی تر څنګه لیدم ماشام. تک هر چرته یې هر چرته چې ګل غوندی، تک هر چرته هر چرته چې ګل غوندی، زل کباد لجلی و نه سوما درتلم ماشا. سیرت ز عجب بوټی پیدا سویما، سیرت ز عجب بوټی پیدا سویما، د اور وجود نو بی اور سوځیدم ماشا. ډیر منن، ډیر منن،
ډیر منن. دا و عزیزی سیرت چې ډیر په زړه پورې کلام مشتوا راوي. د مشاعرې په دې برخه کې نعمت الله ظهیر ته خواست کو چې هغه خپل کلام مشتوا راوي.
د صاحب صدر په اجازه غزل عرض ده.
ارشاد، ارشاد،
تا چې وخفغان ته لارې جوړې کړې، تا چې وخفغان ته لارې جوړې کړې، وښکو مې گریوان تلار جوړ کړی شکل پزړه سخت لکه سندان دی ټول شکل پزړه سخت لکه سندان دی ټول وصل می ارمان تلار جوړ کړی زئی غواړی د نوکو د ووري ترمنز زئی غواړی د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان تلار جوړ کړی زئی غواړی د نوکو د ووري ترمنز بیا رکیب جانان تلاری جوړ کړي بیا د نوی جنگ اور تلمن وهی بیا د نوی جنگ اور تلمن وهی خلګو افغان تلاری جوړ کړي بیا د نوی جنگ اور تلمن وهی خلګو افغان تلاری جوړ کړي ز ظهیر په شیر د نقش منځ ولم ځکه می دیوان تلاری جوړ کړي
دا و نعمت الله ظهیر چې موږ ته کلام وړاندې کړی. اوس د مشاعرې په دې برخه کې نه یوازې شاعر بلکې سندرغاړی به راوغواړو. څنګه
بالکل بالکل
نو خان او شاعر هم دی او سندرغاړی هم دی.
اثر خوږاواز سندرغاړی دی خان نومیالی.
خان نومیالی خان نومیالی ته پات کو چې موږ ته کلام وړاندې
د محترم صدر او ستاسو د ټولو په اجازه
ارشاد
پورته می کیاره را لویدلیم پورته می کیاره را لویدلیم ګولیم لا انار را لویدلیم پورته می کیاره را لویدلیم ګولیم لا انار را لویدلیم تلکه ډالر دروست وتلی تلکه ډالر دروست وتلی زلکه کالدار را لویدلی تلکه ډالر دروست وتلی زلکه کالدار را لویدلی لاش گنجی لدار خود بمی ہاڈو نوی ریزا ریزا خود بمی ہاڈو نوی ریزا ریزا زل الوڑ چنار رلوے
خانگیشنو
لگر سو کم بادار رلوے دل اور خیار رلوے دلیم ولیم لا نار رلوے دلیم
وای تلک ڈالر تر وس وتل زلک کالدار رلوی دلم دا خان می علی ډیر خوندور ډیر خوندور نو پپشین شاعر کیو د شاعرانو په میپل کیو او دا وختاسو له شاعرانو شعرونه اوري او د دې خپل خم شاعره روانه ده د مشاعره په دې برخه کې احسان الله احسان ته خاص کوو چې مرته کلام وړاندې کړي احسان الله احسان
یو څلو دوه درې شعر دی بیا به یو کوچنی غزل
ارشاد ارشاد
دا داسې کوم یو حصہ ده په بدن کې
دا داسې کوم یو حصہ ده په بدن کې
چې نه خوري تورې خاورې په وطن کې ضعیفي رب و انسان له په دې ورکړه ضعیفي رب و انسان له په دې ورکړه چې دعوه د خدای ونه کړي سخن کې مدعی چې د لکور سي احسان منصوبه به د مرګ به فسالن دا وړه یو کوچنی غزل ده
ارشاد
شهزاد صاحب دا څنګه دنیا سو چې نصر خوندې نظر خوندې
دا څنګه دنیا سو چې نصر خوندې نظر خوندې
نه پکې امام خوندې نه پکې رهبر
خوندې
مننه نه مو کلی کور نه نغری نه مو سړی خوندي نه مو کلی کور نه نغری نه مو سړی خوندي نه پکی عزت خوندی دی نه پکی بشر خوندی پاتې نه دی هر گریوان د غم اوش کلند کړی دی نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر نه پکی وطن خوندی دی نه پکی سنگر خوندی دی دلته له رقیب سره ټغره وهل ګرانه دی نه پکی یو زړه خوندی دی نه پکی بر خوندی رب وی تر سو بد مظلوم ظالم جنگ دل رب وی تر سو بد مظلوم ظالم جنگ دل تھا نہ پکی احسان خوند دے نہ پکی شاعر رب وی تر سو بد مظلوم ظالم جنگ دل تھا نہ پکی احسان خوند دے نہ پکی شاعر خوند دا څنګه دنیا سو چې نه سر خوندې نه زر خوندې نه پکې امام خوندې دی نه
ډیر شه ډیر شه دا و احسان لا احسان چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی
اوس به زه داسې وکړم لکه څنګه چې ته د مشاعرې کوربه وې زه به په مشاعره کې مداخلت وکم او وتا ته به دا دعوت درکړم چې سمد شبنم و موږ ته خپل کلام واورې
مننه خو زه غواړم چې له تاسو شعرونه واورې
د موږ بیا واورې انشاءالله
نو که ستاسو اجازه وي زه به خپل یو زوړ کلام درته وړاندې وای لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وای لکه یو گل چې د خزان سپیره بادونه وای د سیمې زړه محبوبستا غمجن یادونه وای وای هر جپا دی زما پر زړه باندې تیریږي داسې لکه کساب چې په کویته باندې هډونه وایي او چې یو له بله مې جلا کی او دیدن مې نه وي بیلتون زموږ په منځ کې نوي دیوالونه وایي او زه تړمیوش کې تویومه ګریوانه ته مدام ستا پر جبین باندې ماران زلپی ټالونه وایي زه وچې شونډې ګریوان سری پښتنا کې ګرځم زه وچې شونډې ګریوان سری پښتنا کې ګرځم دا پر لنډۍ زنه لنازش نه خالونه وایي او زه خوشمنځره ټکوروم ګوندې قرار براسي دا په نکریزو پر لاسو باندې نقشونه وایي او زما ځواني د ډوکلۍ د کښ مثال ورکوي دا ستا ځواني ورځ په ورځ نور نوي تیغونه وایي زما ځواني د ډوکلۍ د کښ مثال ورکوي دا ستا ځواني ورځ په ورځ نور نوي تیغونه وایي او غلیم کوار کوي نو خاص یې پر تندي کوي تل مینه ظالمه په بدن کې لومړی زړونه وایي او تل دې په مینه کې نشه خمار یې مزه لکه چرسی چې له سګریټ څخه دودونه وایي او چې زما پر کور باندې اواره وي د غم کمبله رقیب له ډېر خوشحالۍ څخه ډولونه وایي سمد شبنم زندگی داسې تیروم درپسې لکه کښتۍ د سمندر چې طوفانونه ډیره مننه نو د مشاعرې په دې برخه کې مشر شاعر او د نن د مشاعرې میلما پوهاند فیض محمد شهزاد صاحب ته خاص کو چې هغه مشت خپل کلام وړاندې کړي. فیض محمد شهزاد صاحب
مننه استاد د ټولو په اجازه
ارشاد
زه په وایم وخت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم
لیدل
وخت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل بیا چې د زخمونو وو تا هم لیدل وخت چې د ګلونو وو تا هم لیدل ما هم لیدل بیا چې د زخمونو وو
تا هم لیدل ما هم لیدل
مینی وې مسکاوی وې لوزونه اتنونه وو مینی وې مسکاوی وې لوزونه وو اتنونه وو جو چې ګدرونه وو
تا هم لیدل ما هم لیدل
ما هم لیدل وو بد هوا ماحول وہ بد مسکا ماحول وہ بد ہوا ماحول وہ بد مسکا ماحول سشمو سمن
وہ
بد آبا ماحول وہ بد مسکا ماحول سشمو سمن وہ پانی چکھتا نہیں وشکی چی روانی وی پانی چی خزانی وی وشکی چی روانی وی خوری چی گلو نو
تا هم
لیدل پانی چی خزانی وی وشکی چی روانی وی خوری چی گلو نو
تا هم لیدل
سوچ چی وشی دمز شهزاد لپاره خوب تا شهزاد لپاره خوب تا تیرانه وختونو
ډیر ښه ډیر ښه ډیر خوندور او ډیر په زړه پورې کلام پوهان فیض محمد شهزاد صاحب موږ ته وړاندې کړی. نو د مشاعرې په دې برخه کې د نننۍ مشاعرې مشر ته راځو تیمورشا کمال صاحب ته.
د غزل څو شعر دي چې
ارشاد
اراده یې ده چې کړي مو اغیار یو یو
وا وا
اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو تا جلا او ما جلا کړی پدار
یو
اراده یې د چکړی مو اغیار یو یو تا جلا او ما جلا کړی پدار یو یو مخامخ به یو مدام هری بلا ته مخامخ به یو مدام هری بلا ته کروان و منزل ته پلار
یو
یو او پټکی ډیر تړي خواصل حقیقت کی پټکی ډیر تړي خواصل حقیقت کی وړ پټول کلی کی وی د دستار
یو
یو او دلته ډیر کوي کارونه خو ملګرو دلته ډیر کوي کارونه خو ملګرو موږ یې وینو چې پوهیږي په کار
یو
یو چې د کام او ټبر سترګې وي پرې پورته چې د کام او ټبر سترګې وي په پورته خلکو دغسې زامن راوړي پلار چې د کام او ټبر سترګې وي پرې پورته خلکو دغسې زامن راوړي پلار
یو
یو او جنگ خو ټوله ننګیالي کوي میدان کې جنگ خو ټوله ننګیالي کوي میدان کې خو دشمن باندې لومړی کوي وار
یو
یو او چې پوهیږي هغه ځان ساتي په امن چې پوهیږي هغه ځان ساتي په امن ورګډیږي د بدۍ په مدار
یو
یو
او ټول نوی خدا هر چاته معلومه ټول نوی خدا هر چاته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار
یو
یو ټول نوی خدا هر چاته معلومه چې په کام کې پیدا کیږي غدار
یو یو
او د موضوع څخه جدا یو شعر دی چې و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي و فیسبوک ته خو ناست هر یو ټول شپوي خو لمانځه ته پورته کیږي سهار
یو
یو پښتانه چې رښتیا وایي یا حق واړي پښتانه چې رښتیا وایي یا حق واړي